بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه سره د خپل نورو ملګرو ساسو په خدمت کې یم. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا ساور د میاشتې 18 د 1443 هجری قمری کال د شوال 14 او د 2023 میلادي کال د می د میاشتې 9 نیټه ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د نړیوالې صلح لپاره د افغانستان د رول په هکله د پاکستان د خارجه وزیر د سرګندونو په باب سیاسي تبصره ورې دي. بیا هم د تاریخ پانه لرو. ورپسې ایران په 13 اونۍ کې تر عنوان لاندې د ایران د 13 یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوري او د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم نو وختونه نومې پروګرام اوري دي چې په پای کې یو سندره هم درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسې یاد ونه کو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو ل یوې لنډې د مې ورسته. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونه ته په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامی ایران ولسمشر کلتوري مشترکات د ایران او ازبکستان ترمنځ د ملګرتیا او زیاتونکي وبلل. یو شمیر افغان میرمنې د طبي زده کړو لپاره ایران ته راځي. ایران د پاړه چنار د ترهګرۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې ده. چین او پاکستان په پا افغانستان کې د ثبات لپاره ملګرتیا کوي او د فلسطین د کورواک تشکیلاتو وزیر اعظم په طول کرم کې د دوو فلسطینی ځوانانو شهادت یو پلان شوی ترهګری وبلله. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د اسلامی ایران ولسمشر د ازبکستان د قانون جوړونې د پارلمان د مشر په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تمدنی او کلتوري اشتراکات د اقتصادي ملګرتیا د لوړولو لپاره یو مناسبه زمینه وبلله. ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د ازبکستان د پارلمان د مشر نور الدین جان اسماعیل اوف په کتنه کې وویل د ایران او ازبکستان ترمنځ د ملګرتیا 13 موافقه لاسلیک شوې دي چې په اجرایي کېدو کې چټکتیا به د اړیکو سویه ډېره لوړه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او ازبکستان د پارلمانونو ترمنځ د تجربو تبادله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې هم اغیزناکه او مثبته وبلله. په دغه ملاقات کې د ازبکستان د پارلمان مشر نور الدین جان اسماعیلوف هم له ګاونډیانو سره د اړیکو پراختیا ته په ړومبېتوب ورکولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د بهرني سیاست په درناوي سره وویل په ازبکستان کې هم د دغه اصولي سیاست مطابق له ګاونډیانو سره د اړیکو پراختیا د اساسي قانون د اصلاح په بهیر کې راغلې ده. د ویلو دا چې د ازبکستان د پارلمان مشر او ورسره پارلماني پلاوی د ایران د اسلامي شورا د مشر محمد باقر قالی باف په رسمي بلنه ایران ته سفر را کړی دی. د خزو او کورنۍ په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیالی وویل چې د گاونډي هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې وټاکل شو چې یو شمیر افغانستانی میرمنې د طبي زده کړو لپاره ایران ته راوستل شي. د ایران پریس خبری آژانس د خبر لمخې انسیا خز علي د سلامتی او امنیت دوو نعمتونو ته په اشاره سره میرمنې د کورنۍ او ټولنې د روغتیا او امنیت چورلیز وبللې. میرمن خز علي وویل د خزې باید د ټولنو د سلامتیا او روغتیا د سیاست جوړونې او پلاننګ په ډوم به توپ کوي، ځکه چې هم د کورنۍ ستنې دي او د هغوی سلامتیا او تاندوالی کورنۍ او ټولې ټولنې ته ژوند او تاندوالی وربخي، او هم د ټولنې د نورې نیمایي برخې روزونکي او ورته د سالم او مخنیونکي ژوند د سټایل وربخونکي دي. هغې څرګنده کړه چې د ګاونډي هیوادونو له چارواکو سره په ملاقات کې وټاکلې شوه چې یو شمېر افغانستاني میرمنې د طبي مسایلو د زده کړې په موخه ایران ته راولېږل شي. میرمن خز علي د څرګندونې په تهران کې د سلامتیا په برخه کې د ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، تاجکستان د جګپوړو چارواکو پښتون سره په هغې غونډې کې وکړې چې پرون پیل شوې ده. ایران د پاړچینار د ترهګرۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره پیوستون څرګند کړ. د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطاتو ادارې په پاکستان کې د پاړچینار د وروستۍ پیښې له پسماندګانو د پیوستون او غمرازۍ په څرګندولو سره دغه ترهګره پیښه وغندله. تیره پنجشنبه په پاړچینار کې د تری منګل په های سکول کې نامعلومو کسانو د ډزو له امله د دغې لیسې اته ښوونکي وجل شوی وو. د ایران پریس د خبر لمخې د ایران د اسلامي ارتباطاتو او کلتور سازمان په خبر پاڼه کې ویل شوی د قدس په نیواګر رژیم او د امریکې پورې د پیلو ترهګرو لخوا د پاړچینار په شیا میشتې سیمه کې د یو شمېر معلمانو وژلو یو ځل بیا د دغې سیمې د خلکو مظلومیت څرګند کړ. دغه خبر پاڼه زیاتوي نن سبا نه یوازې شیعیان بلکې ټول مسلمانان او پتمن انسانان د هغو معلمانو د پاکې وینې وارثان او غمجن دي چې په اخلاص سره د ښوونې او روزنې په سنګر کې په خدمت لګیا وو او د یو ژمن او ماهر نسل له روزنې پرته بل نیت او اراده نه درلودله. د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطاتو د سازمان په بیانیه کې همداشان راغلی دي د انسانیت او فطرت خلاف د تکفیری ترهګرو د بشری زده او سپکو تحرکاتو اصلي سرچینه باید لسیمه بهر او په سرحدونو کې ولټوو، چرته چې د امریکایي او صهیونیستي دښمنانو د فکر خونه د اسلامي نړۍ په هرې سیمه کې د یوې شیبې لپاره د ثبات او آرامښت ټینګېدل خپله سره کرخه ګڼي او په دې وجه یو شیبه هم د خپلو پیلو مهرو او تالیسټو لخوا د ترور او تشدد لرا مست کولو لاس نه اخلي. دغه سازمان د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د یاد جنایت د عواملو په کره معلومونې سره هغوی ته سزا ورکړي او د پاړچینار د خلکو د سر ساتنې لپاره جدي تابعیاوي غوره کړي. د پاکستان ولسمشر د چین د بهرنیو چارو د وزیر په کتنه کې په افغانستان کې د صلح او ثبات د ټینګولو په لاره کې د دواړو هیوادونو په ملګرتیا تاکید کړی دی. د فارس خبری آژانس په لیکنه د پاکستان ولسمشر عارف علوی د چین د خارجه وزیر کین کانګ په کتنه کې ویلي دي پاکستان به افغانستان کې د صلح او بیا رغونې لپاره له چین سره ملګرتیا ته چمتو دی. په دغه کتنه کې چې په اسلام آباد کې وشوه کین کانګ هم ویلي دي چینی لوری چمتو دی چې د افغانستان د مسالې او په دغه هیواد کې د صلح او بیا رغونې او د سیمه ییز ثبات او پراختیا سره مرستې په لړ کې له پاکستانی لوري سره خپلې اړیکې او غکملتیا پیاوړې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو د طالبانو او پاکستان له خارجه وزیرانو سره په درې اړخیزې غونډه کې د ګډون په موخه اسلام آباد ته تللی دی. طالبان وای چې امیر خان متکی به په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د خارجه وزیرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. چین او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې د نړۍ نور هیوادونه د انساني مرستو لپاره له طالبانو سره تعامل ته هڅوي او په کاراتو یې ویلي دي چې په دې لړ کې به همکاري وکړي. د شنګای د ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو عادي غونډه د هندوستان په پاناجی کې ترسره شوه او پکې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو او وروسته د انساني مرستو په ضرورت تاکید شوی دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنګای د ملګرتیا سازمان د غونډې په پای کې وویل د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل، له ترهګرو ډلو سره مبارزه او د ښځو د حقوقو خیال ساتنه د دغه سازمان په کاري ړومبېتوب کې ده. دغه غونډه چې د هندوستان په ګووا صوبه کې ترسره شوه د افغانستان د خلکو په پایدار سوکالتیا یې ټینګار وکړ. په عین حال کې د افغانستان د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د شنګای د غونډې په غبرګون کې ویلي دي هر غونډه چې د افغانستان په حق له ترسره کیږي باید د دغه هیواد د ستونزو د ختمولو د بحث ترڅنګ په رسمیت د کابل د حکومت د پیژندلو په حق له هم پکې خبرې ترې وشي. دا په داسې حال کې دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د شنګای د ملګرتیا سازمان خارجه وزیرانو د افغانستان لپاره د دغه سازمان د تماس د غونډې په فعالولو موافقه کړې ده. سرګی لاوروف چې د شنګای په غونډه کې د ګډون په موخه د هندوستان ګووا صوبې ته تللی دی څرګنده کړه موافقه مو وکړه چې د افغانستان لپاره د شنګای د ملګرتیا سازمان د تماس غونډه راژوندی کړو. هغه د خپل هیواد نوی بهرنی سیاست ته په اشاره سره هم وویل د روسیې بهرنی سیاست د راڅرګندېدونکي څو قطبي نړیوال نظم د مرکز په توګه د شنګای د ملګرتیا سازمان په رول باندې تاکید لري. له دې مخکې چین هم د افغانستان د تماس ډلې په احیا کېدو باندې تاکید کړی و. د ملګرو ملتو د ځانګړي رپورټر استازي افغانستان کې قدرت ته د طالبانو د ستنېدو په دویم کال د بشري حقوقو د وضعیت په حق له خپل وروستي سفر نه یو نوی رپورټ وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ او د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا د ښځو خلاف د تبعیض د کار ډلې مشر درودتی استراټ د افغانستان ته د خپل وروستي اته ورځني سفر کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ولې د طریقې په هکله یو نوی رپورټ چمتو کړی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د غدواړو چارواکو افغانستان ته په خپل سفر کې د طالبانو له چارواکو د مدني ټولنو له غړو د ښځو له ډلو له کارزیګونکو میرمنو دینی عالمانو ښوونکو جرنلستانو د بشري حقوقو د خلاف ورزي له قربانیانو او په ملګرو ملتو پورې د اړوند برخو له زیان لیدلو سره وکتل. ویل کېږي چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا پلاوی پر کابل سربیره بلخ ولایت ته هم تللی دی. د پاکستان په پنجاب صوبې کې ترهګرې زده ادارې د داعش او القاعده ترهګرو ډلو د یوولسو کسانو ته نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د سما ټی وی چینل د ویب سایټ په لیکنه نیول شوو ترهګرو په مختلفو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو په حساسو تاسیساتو باندې د بمی او ځانمرګو بریدونو د لړۍ د اجرا کولو کوشش کوه. او په تولکرم کې د دوو فلسطینی ځوانانو شهادت پلان شوی ترهګری و بلل شو. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو وزیر اعظم د صهیونیستي پوځیانو په لاس په تولکرم کې د دوو فلسطینی ځوانانو شهادت په سخته وغنده. فلسطینی سرچینو په نن سهار د تولکرم خار په نور شمس کیم کې د صهیونیستو پوځیانو سره د فلسطینی مبارزانو د نخت خبر ورکړي چې پکې دوه فلسطینی ځوانان د صهیونیستي پوځیانو په ډزو شهیدان شوي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
اوریدونکو زمون سیاسی تبصرہ د نړیوالې صلح لپاره د افغانستان د رول په حق له د پاکستان د خارجه وزیر د سرګندونو په حق له نو پام ورته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هندوستان کې د شنګای د سازمان په غونډه کې افغانستان د نړیوالې صلح او ثبات کلی وبلله. هغه په یاد غونډه کې وویل چې افغانستان په سیمه کې د همپالنې او اقتصادي ملګرتیا او همدارنګه په نړیواله سویه د صلح د ټینګېدو لپاره ډېر اهمیت لري. هیڅ شک نشته چې د سیمې په حالاتو باندې د افغانستان د اثراتو په هکله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ویناوی یو داسې حقیقت دی چې په تیرو څلورو لسیزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د سیمې هیوادونو پرې ټینګار کړی دی. خو پاکستان چې افغانستان ته د خپل ستراتیژیک عمق او د نفوذ سیمې پسترګ ګوري، تل یې هڅه کړې ده چې په یو اړخیز لوب سره خپلې غوښتنې په کابل باندې ومني. په دې خاطر تر دې دمه د افغانستان د بحران د هوارولو لپاره سیمه ییزې هڅې ناکامې شوې دي. د افغانستان د چارو سیاسي کارپو مولوي مفلح وای د شوروي د سره پوز له لوري د افغانستان له نیواکه وروسته پاکستان د امریکې د پراخ ملاتړ په سیوري کې تل د افغانستان په چارو کې اثر گزاره رول لوبولې دی، او د طالبانو ډله چې تر اوسه پورې دوه ځلې په افغانستان واکمنه شوې ده، په افغانستان کې د پاکستان تر ټولو د وروستي پخلی پایلې دي. خو د خپلواکۍ په لړ کې د طالبانو اقدامات د اسلام آباد او کابل اړیکې لانجمنې کړې دي. په دې خاطر دا یو ډیره مهمه پوښتنه مطرح شوې چې ولې پاکستان د طالبانو د واکمنۍ په دویم پړاو کې د افغانستان په چارو کې د ځان په ګوښه کولو سره غواړي نړیواله ټولنه له طالبانو سره مرستو ته وهڅوي. دې پوښتنې ته په ځواب کې څو احتمالات شته دي. اول دا چې پاکستان دا فکر هم نه کوي چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا په واکمنېدو سره له اسلام آباد د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. دویم دا چې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو په کارولو سره غواړي له پاکستانه امتیازات ترلاسه کړي. او دریمه مسله دا چې پاکستان نور په یوازې سره د افغانستان د ستونزو د هوارولو وړتیا نه لري، په تیره بیا په اقتصادي ډګر کې. په داشان حالاتو کې پاکستان د امریکې له لورې ګرم بلل شوی، ځکه چې د امریکې په وینا پاکستان په افغانستان کې د جمهوریت د نظام له نسکورېدو وروسته پړاو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، چې دا مسله د پاکستان او امریکې ترمنځ په اړیکو هم ناوړه اثرات کړي دي. د سیاسي چارو افغان کارپو امین فرجاد په دې اړه وایي، پاکستان خپله سختو حالاتو کې ښکېل دی او په افغانستان کې د راتلونکو امنیتي، اقتصادي او سیاسي بدلونونو سره د مخامخېدو توان نه لري. په دې خاطر دا چې پاکستان په وروستیو میاشتو کې پراخې هلې ځلې پیل کړي دي چې له طالبانو سره د مرستې لپاره د نړیوالو نظر جلب کړي، او د نړیوال امنیت په څیر د موضوعاتو په مطرح کولو سره خپله غوښتنه اغیزناک کړي. البته یوازې پاکستان نه، بلکې د سیمې ټول هیوادونه او نړیواله ټولنه هم په نړیوالې صلح باندې د افغانستان د بدلونونو په اثراتو اعتراف کوي. خو مهمه مسأله دا ده چې هیوادونه د افغانستان په ډګر کې له یو بل سره صادقانه همکاري وکړي. که نه وي نو له عمل پرته تشې خبرې نه یوازې د افغانستان په بدلونونو اغیزه نه کوي، بلکې د دوګونی چلند دوام او په افغانستان کې د ناامنیو او ګډوډیو څخه د هر کلی معنا هم ورکوي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، مننه مو کوو چې تر دې دمه را سره ملو اوسېدی. د خپرونې په دوام کې به درته د تاریخ پاڼه پروګرام واورول شي. ورپسې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام، او بیا هم د نوښتونو په نامه اونیزه خپرونه اوریدلی شي چې په پای کې یوه سندره هم درته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ.
د تاریخ پاڼه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنی عزیزانو. سم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اعتبار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې اولسمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د شوال یا د کوچني اختر د میاشتې له 14مې او د 2023 میلادي کال د مې له 8مې نیټې سره سمون خوري. نه 715 کال پخوا د 1500 لسم هجری قمری کال د شوال د میاشتې په 14مه نیټه د عربانو یو مشهور فقی، محدث او مورخ ابن ارزغ فاروقی وزیجید. هغه په ځوانۍ کې د فقه، حدیث، لغات او د قرآن تفسیر زده کولو ته مخه کړه، او لکه څنګه چې تاریخ سره یې ډېره دلچسپي درلوده، د تاریخ زده کولو په دې زمینې کې مطالعې ته مخه کړه. له بلې خوا فارقي بېلابېلو سیمو ته په ډېرو سفرونو کې له تاریخي حالاتو او د خلکو له بېلابېلو ټولنیزو پرګنو او همداراز له بېلابېلو ټولنو سره بلد شو. دغه ګټورو سفرونو پر هغه او څاره اغیزې وکړې، او په حقیقت کې د تاریخ الفاروقي نومې کتاب د زیاتره برخه د دغو سفرونو په وخت د هغه د مشاهداتو او یادښتونو نتیجه ده. ظاهرا د دغه مسلمان مورخ پاتې یوازنی اثر هم دغه کتاب دی، او له دغه کتابه تالیفولو د هغه اصلي انګیزه د شپږمې هجري قمري پیړۍ تر منځنیو پورې د تیرو وختونو د جغرافیایي او د خلکو له حالاتو د تاریخي، سیاسي او کلتوري راپورونو وړاندې کول و. دوه سوه پنځلس کاله پخوا، د اتلس سوه اتم میلادي کال د می په اوومه نیټه، د اسپانیا خلک چې هیواد یې د فرانسې د امپراتور ناپلون بوناپارت د پوځ په وسیله نیول شوی و، د هغه ځواک په ضد یې خپل پاسون پیل کړ. اسپانیا په هغه وخت کې د اروپا یو لوی استعمارګر هیواد شمارل کېده، او د اروپا له لویې وچې په بهر کې یې ډېر ټاټوبی نیولی و. خو دې ځل د اسپانیا خلکو د پردیو عسکرو په لاس د خپل هیواد د نیواک تریخ خوند وڅکه. د اسپانیا خلکو له فرانسوي نیواکرو سره له پنځه کلنې مبارزې وروسته دوی د اتلس سوه دیارلسم کال په ډیسمبر کې له خپل ټاټوبي وشړل. په همدې مودې کې اسپانیا په جنوبي امریکا کې ډېرې ماتې وزغملې چې د دغه هیواد د ډیرو مستعمرو د آزادۍ لامل شو. یو سل دوه شپېته کاله مخکې، د اتلس سوه یو شپېتم میلادي کال د می په اوومه نیټه، هندي فیلسوف، لیکوال او مشهور شاعر رابندر ناتھ ټاګور د هند په ختیځ کلکتې کې وزیږید. هغه له کوچنیوالي څخه شعر ویلو ته مخه کړه، او په شپاړس کلنۍ کې د حقوقو په څانګه کې د تحصیل لپاره انګلستان ته ولاړ، او هممهال د انګریزي شاعران د څېړنې کار هم پیل کړ. ټاګور په نولس سوه لومړي میلادي کال کې په هندوستان کې د سولې مؤسسه تاسیس کړه، او په هغه ځای کې د ښوونې او روزنې د څرنګوالي په اړه خپل ټول نظرونه عملي کړل. دغه مؤسسه چې له شل کاله په پوهنتون بدله شوه، ټاګور په لیکوالۍ کې د ځان لپاره ځانګړې روده درلودله. ټاګور د هند ملي غورځنګ د فعالیت په ترڅ کې د دغه هیواد د خپلواکۍ لپاره شاعري او لیکوالۍ ته مخه کړه. دغه هندي شاعر په خپلو شعرونو او لیکنو کې د طبیعت په زړه پورې صفتونه له مذهبي او فلسفي تفکراتو سره نغاړلي دي. هغه په ځوانۍ کې د آفتاب تران او د ماښام ترانې خپرې کړې، او په دغو شعرونو کې خپل احساسات په یوه ځانګړي ظرافت سره بیان کړل. هغه په نولس سوه دیارلسم میلادي کال کې د نوبل ادبیات جایزه هم وګټله. له دغه هندي ادیب څخه د شعرونو کابو شپېته دیوانونه، څلویښت لنډې او اوږدې کیسې، پنځوس ډرامې او یو شمېر فلسفي کتابونه او رسالې هم په یادګار پاتې دي. د ټاګور له آثارو څخه باغبان، نوی میاشت، یوه دوسته لیکونه او نوښتي پیوند نومې کتابونو ته اشاره کولی شو.
ایران پتیره اونی کی
د مهربان او بخشون که خدای پنامه او تاسو ګرانو دوستانو ته د سلامونو په ویلو سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
په تېره اونۍ کې د ایران د مهمو خبرونو او پیښو د څیړنې له اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. هیله ده چې د خپرونې تر پای را سره مله اوسئ.
گرانو قدر منوریدون کو د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی د تیرې اونۍ په شنبه ورځ د عراق د ولسمشر عبداللطیف رشید او ورسره پلاوی په کتنه کې د ایران او عراق د ملګرتیا د پراختیا لازمه د شوو موافقو په تیره بیا د وروستیو امنیتي او اقتصادي موافقو جدي تعقیبونه وبلله او زیاته کړه د ایران او عراق ترمنځ د اړیکو پراختیا او ژورتیا ډیر پیاوړی دښمنان لري او که د دواړو هیوادونو ترمنځ مضبوط تاریخي او اعتقادي پیوندونه نه وي نو د اړیکو حالت شاید د صدام د پړاو حالاتو ته ګرځېدلی وو. معظم رهبر د ایران او عراق ترمنځ د شوي اتکلن جنگ سره سره د اربعین په ورځو کې او ټول کال له ایراني زیارتوالو د عراق د خلکو میلمستیا ته په اشارې سره وویل د داسې ډېرې مهمې ښکارندې معنا دا ده چې د دواړو ولسونو او هیوادونو ترمنځ د یووالي داسې عوامل موجود دي چې بهرني سیاسي عوامل پرې اغیزه نشي کولی. په دې وجه له دې فرصته باید د اړیکو د لا ژورتیا په لړ کې کار واخیستی شي او د دوام لپاره یې هم جدي احتیاط او هوښیاري شتون ولري. حضرت آیت الله العظمه خامنائی په عراق کې د حکومت له موجوده حالته د رضایت په څرګندولو سره هغه د عراق د خلکو او ډلو د یووالي نتیجه وبلله. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې تاکید سره چې امریکایان د عراق ملګري نه دي زیاته کړه امریکایان له هیچا سره ملګرتیا نه لري او حتی له خپلو اروپایي ملګرو سره هم وفاداری نه کوي او په عراق کې حتی د یو امریکایي شتون هم اضافي دی. په دغه ملاقات کې د عراق ولسمشر هم د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره له کتنې د ډېرې خوشحالۍ په څرګندولو سره وویل د بغداد او تهران اړیکې دوامدارې او مضبوطې او په ګڼو برخو او اړخونو کې دي.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علی خامنئی د تیر شنبه په ورځ هم داشان د څه باندې زرو تنو کارګرانو د کارګری تشکلونو د غړیو او د کارګر او ټولنیز سوکالتیا د چارو د وزارت له مسؤلانو سره په کتنې کې څرګنده کړه کارګری ټولنې په ټولو اعتراضي پیښو کې په حد بندۍ او له دښمن سره د حد ټاکلو په اعلان او له نظام سره په ملګرتیا او یووالي باندې په ټینګار سره نه دي پرېښي چې بدغواړي له اعتراض او تجمع څخه ناوړه استفاده وکړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د پردیو په لمسه کې د کارګرانو نه راتلل او د هغوی هوښیاري د کارګر ټولنې ستر جهاد وباله او ټینګار یې وکړ تر اوسه نه دي توانېدلي او د خدای تعالی په مرسته به له دې وروسته هم ونه توانېږي چې کارګر ټولنه د نظام ملاتړی پاتې شي.
د تهران رادیو مینوالو د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر تیره جمعه سوریه ته د خپل دوه ورځنی کوټلی سفر د پایلو او بریاو په حق لغوویل. د دښمنانو د دسیسو او فتنو په وړاندې د سوریه د خلکو حکومت د 12 کلونو له مقاومت او له دغه مقاومت او ودرېدنې څخه د ایران د اسلامي جمهوریت له ملاتړونو وروسته د سفر د دواړو هیوادونو او هم د سیمې لپاره ډیر اهمیت درلود. سید ابراهیم رئیسی دغه سفر د ایران او سوریې د اقتصادي، سوداګری، سیاسي او امنیتی اړیکو په پراختیا کې د بدلانه یو پیچومه وباله او څرګند کړه د انرژي د تولید او ویش په لړ کې د ملګرتیا موضوع د ګډ بانک او بیمه په جوړولو سره د اقتصادي او سوداګری ملګرتیا او اسانول، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری ټیرفونو بیخي ختمول، د ایران، عراق او سوریه ترمنځ د ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا، له جنگ وروسته د سوریه د کرهڼیزو صنعتي او د انرژي د وړتیاو د راژوندي کولو لپاره د سوریه او ایرانی لورو کوششونه، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیارتي سفرونو اسانول، د ملګرتیا د هغو 1500 سندونو له چورلیزونو څخه و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د اسلامي ایران ولسمشر همداشان د مقاومت له مختلفو ډلو سره کتنې ته په اشاره سره وویل، نن سبا د سوریې او سیمې خلک باور لري چې د ایران اسلامي جمهوریت یوه مضبوطه ستنه او په ځمکه کې د ژورو جرړو او په اسمان کې د لوړو څانګو لرونکې هغه غټه ونه ده چې ورباندې تکیه او باور کېدلی شي. د اسلامي ایران ولسمشر ټینګار وکړ، د مقاومت جبهه په داسې پیاوړې او نه ماتېدونکي بهیر بدله شوې ده چې د سیمې او نړۍ معادلات یې بدل کړي دي. سوریه ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د رسمي سفر په پای کې د دواړو هیوادونو د یوې ګډې بیانیې په صادرولو سره وویل، ترهګر د بیخي ختمولو لپاره ملګرتیا دوام لري. په دغه بیانیه کې راغلي دي، ایران او سوریه د ګډ لوړ کمیشن په شان د موجودو لارو چارو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا په موخه د هر ډول اقدام ترسره کولو ته خپل چمتووالی او ګروهنه اعلانوي.
په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د ایمی استازي امیر سعید ایروانی، د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګودریش او دغه سازمان د عمومي ټولنې مشر چابا کروشی ته په د یو لیک په لیږلو سره د ایران د خلکو پر ژوند، سوکالتیا او سلامتیا او د ژواک چاپیریال په برخه باندې د امریکا د یو اړخیزه قهري اقداماتو د منفي اثراتو په اکله د ایران اسلامي جمهوریت اعتراض اعلان کړ. ایروانی د امریکا بندیزونه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د منشور پر خلاف او د ایران د خلکو د سلامتیا او سوکالتیا او د ژواک چاپیریال د طرحو د اجرا کولو خنډ وبلل او زیاته یې کړه، امریکا د ژواک چاپیریال له نړیوالو ترتیباتو او له مالي لارو چارو څخه د ایران د خلکو د لیرې ساتلو په موخه پراخو او پیچلو غیر قانوني او ناعادلانه مالي، اقتصادي او سوداګریزو بندیزونو یوه پراخه او پیچلې شبکه جوړه کړې ده. ایروانی د دغه لیک په یوه بله برخه کې د ایران د ژواک چاپیریال د برخې ننګونو ته په اشاره سره د یو شمیر ایرانیانو د مړینې د ژواک چاپیریالي عواملو په اکله د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ ورته یادونه وکړه او ټینګار یې وکړه، امریکا باید د ایران د خلکو پر خلاف د ژواک چاپیریال د اثراتو لرونکو ټول غیر قانوني او اړخیزه بندیزونه لیرې کړي.
رانو قدرمن اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر کورنۍ خبرې اترې او تفاهم په سوډان کې لکړکېچا د وتلو لپاره تر ټولو غوره لاره وبلله. حسین امیر عبداللهیان په یو ټویټ کې ولیکل، د سوډان حالت ډیر اندېښمنوونکی دی او که مناسبې تابعیاوې ونه شي نو لمن به د ټول سوډان پر ګواښلو سربیره سیمې ته هم وغځیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه، په خواشینۍ سره د سوډان په کړکیچ کې ځینې بهرنۍ لاسوهنې او راپارونې لیدل کیږي، په داسې حال کې چې کورنۍ خبرې اترې او تفاهم له دغه کړکیچه د وتلو لپاره ډیر غوره انتخاب دی.
سید ابراهیم رئیسی تیره دوشنبه په تهران کې د هند ملي امنیت د صلاحکار اجیت دوال په کتنې کې د دواړو هیوادونو د اړیکو اوږدې مخینې ته په اشاره سره وویل، نن سبا د ایران او هند مشرانو اراده د اړیکو په تیره بیا په اقتصادي ډګر کې د اړیکو پراختیا ده. ولسمشر رئیس په دې خبرې سره چې د ایران او هندوستان د دو اړخیزو ملګرتیاو پیاوړتیا د متقابلو ګټو پر تامینولو سربیره د افغانستان د مسلې په شمول د سیمې مسایلو په هوارولو کې رغنده اغیزې درلودلې شي څرګنده کړه. ایران او هندوستان په سیمه کې د دوه اغیزناکو هیوادونو په توګه یوې نوې سویې ته د خپلو ملګرتیاو په لوړولو سره د نوي نړیوال نظم له امله په رامنځته شویو بدلونونو کې له مخکې نه زیات اغیزه کولی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د هندوستان د ملي امنیت د صلاحکار په کتنې کې هم همدا شان وویل، ایران او هند په سیمه کې د دوه اغیز شیندونکو هیوادونو په توګه یوې نوې سویې ته د خپلو ملګرتیاو په رسولو سره د نوي نړیوال نظم د برقرارېدو له امله رامنځته شویو بدلونونو کې له مخکې نه زیات اثر لرلی شي. د هندوستان د ملي امنیت صلاحکار هم په دې خبره سره چې په نړۍ کې ستر بدلونونه را روان دي او نویو ټکنالوژیو د هیوادونو اقتصاد له مخکې نه زیات په یو بل پورې تړلی دی وویل، هندوستان باور لري چې په دغو بدلونونو باندې د مثبتې اغیزې لپاره له خپلو ګاونډیانو په تېره بیا ایران سره د اړیکو پراخولو او ژورولو ته ضرورت لري.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، ایران په تیره اونۍ کې نومې اونیس پروګرام مو واورېده. په دې هیله چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلی وي، نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
نوښتونه
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
د نوښتونو لننني دو او یایم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د نوښتونو په خپرونه کې چې هر ونه وړاندې کیږي، د ایران او نړۍ د وروستیو علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي لاسته راوړنو او پیښو په اړه خبرې کوو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ګرانو مینوالو، د دې اونۍ د نوښتونو خپرونه د ټیکنالوژۍ په برخه کې له یو مطلب سره پیلوو. د تهران پوهنتون څېړونکي، د تخنیکي او مسلکي پوهنتون او د موادو او انرژۍ د څېړنې انسټیټیوټ سره په همکارۍ وتوانېدل چې په لومړي ځل د یو هایبریډي وسیله ډیزاین او سوداګرۍ ته چمتو کړي. د تهران پوهنتون د ساینس او ټیکنالوژي پوهنځي د غړي او د تهران پوهنتون د نانو بیو فوټینک څېړنیز لیبارټری د مشر ډاکټر محمدي مسعودي په وینا، دا وسیله د نانو ټیکنالوژي په برخه کې وړاندیز شوې او د نانو پاوډرو او پر اوسپنیزو برخو د ساړه پوښونو د تولید لپاره یوه اسانه، ساده، ارزانه او ګټوره لار ده. د دې څېړونکي په وینا، د مناسبې کچې په ویشلو سره د نانو پاوډرو چمتو کول او په ورته وخت کې په لوړ ګټورتوب او د مطلوبو خاصیتونو په ساتلو سره تل د څېړونکو اندېښنه وه چې دا وسیله د مختلفو سیرامیکي او فلزي مرکباتو او د خاصیتونو په ساتلو سره د نانو پاوډرو چمتو کولو امکان برابروي. د دې وسیلې ګټورتوب د هغې لوړ مؤثریت دی او همدارنګه د دې د فریکوینسي او د اوړه کولو وخت په بدلون سره د نانو ذراتو اندازه کنټرولوي. دا وسیله د نانو ذراتو ماتول په یوې خوا کې ترسره کوي او په دې وسیله سره کولی شو میخانیکي مرکبات ترسره کړو. فرعي فلزي برخو ته د نانو ذراتو د ننوتلو امکان د پوښونو چمتو کول او د سطحې د خاصیتونو ښه کول د دې وسیلې نورې وړتیاوې دي. د دې عمله دا وسیله د مختلفو صنعتونو لکه میټالورژي، فوټونیک، د اجزاو تولید او د موټرو د صنعتونو لپاره کارول کېدای شي.
د پوهنتون د علمي پلاوي د دې غړي په وینا د دې وسیلې بله ګټه دا ده چې د وسپنیزو سټنډونونو یا پایو دننه د نانو ذراتو د ننوتلو شدت او ژوروالی د فریکانسونو په بدلون سره بدلیدلی شي او همدارنګه د وسیلې دننه برخه داسې ډیزاین او جوړه شوې ده چې غږ خپلې وروستۍ کچې ته رسوي. جوړه شوې هایبریډي وسیله هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ورته والی نه لیدلی او دا وسیله د کورنۍ څیړونکو په مرسته ډیزاین او جوړه شوې. دا وسیله د سوداګرۍ مرحلې ته رسیدلې او چمتو ده چې په پوهنتونونو او څیړنیزو مرکزونو کې وپلورل شي او تر دریو کلونو پورې تضمین لري. په یوې بلې لاسته راوړنې کې د ایران د روغتیا وزارت د څیړنې او ټکنالوژۍ د مرستیال په وینا د ایران د طبي علومو مجلو د سکوپس په نړیوال شاخص کې بې ساري وده کړې ده. د دغه چارواکي په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا وزارت د خپرونو د کمیسیون لخوا د ساینسي څیړنو په ډلبندۍ سره د روغتیایي علومو په مختلفو څانګو کې د مجلو ټولټال شمیر 415 دی. د روغتیایي علمي څیړنیزو مجلو ثبت شوې وده 9% ده. په همدې ډول د 2021 میلادي کال د ایران د طبي علومو په برخه کې د څیړونکو لخوا 8800 مقالې د سکوپس په ډیټابیس کې ثبت شوې دي.
د روغتیا وزارت د څېړنو او ټکنالوژۍ د برخې د مرستیال په وینا د طبي علومو په اړومبنۍ درجه پوهنتونونو کې د تهران د طبي علومو پوهنتون په ټولیز ډول د 550 مجلو له ډلې څخه 33 عنوانونه لري او له دویم څخه تر دریمې درجې پورې د شهید بهشتي او مشهد پوهنتونونه دي. د طبي علومو د دویمې درجې پوهنتونونو په منځ کې د یزد شهید صدوقي پوهنتون د 500 مجلو په لرلو سره پیژندل کیږي. اوس مهال د ایران د طبي علومو پوهنتونونو 90 مجلې د ISI په شاخص کې او د طبي علومو 80 مجلې د پب میډ په شاخص کې دي. همداراز په تیره اونۍ کې د بایولوژي او بنسټیزو حجرو په برخه کې یوه نه څیړل شوې څیړنیزه مقاله چې د شهید بهشتي پوهنتون کې ترسره شوې وه د 13.03 د اغیزې په فیکټور سره په ACS نانو کې چاپ شوه. د شهید بهشتي پوهنتون د ټکنالوژي او ساینس پوهنځي د علمي پلاوي غړی او د ایران د پاستور انسټیټیوټ د بیا تولیدي طب لیبارټری سرپرست ډاکټر حسین شاه سورانی هغه څېړونکی دی چې په دې ویاړلي ژورنال کې د 13.03 اغیزې په فیکټر سره د یوې څېړنیزې مقالې په خپرولو بریالی شوی دی. دغه مقاله د چین د علومو د ملي اکاډمۍ د ډاکټر پینګ یوان وانګ او د ایران د پاستور انسټیټیوټ څخه د ډاکټر محمد علي شکرګزار او د ډاکټرا د زده کړیال جاوید هراتی په ګډون سره د نړیوالې څېړنې د همکارۍ پروژې پایله ده. دا لومبنی ځل دی چې د ایرانی څېړونکو لخوا د بایولوژي او بنسټیزو حجراتو په برخه کې غیر بیا کتل شوی مقاله په دې جورنال کې منل کیږي او خپریږي. دا سیړنه د فزیکی او کیمیاوي عواملو کارولو په اړه د بیا پروګرام کولو او د اعصابو حجرو مستقیم توپیر لپاره ده. د دې څېړنې څخه ترلاسه شوې پایلې د دماغ نخایي زیانونو او د عصبي ناروغیو ماډل کولو په برخه کې د راتلونکو مطالعاتو لپاره یو اساس او بنیاد ګرځېدلی شي.
د تهران پوهنتون د طبي سرچینو پوهنځي د استاد وروستۍ څېړنه ښیي چې د خرما د ونې له پاتې برخو څخه کولی شو د باثباته او پرمختللو کمپوزیټونو په چمتو کولو کې کار واخلو. د تهران د پوهنتون د کرنې او طبي سرچینو د پوهنځیو او د ساینس او د لرګیو او کاغذ د صنایعو د پوهنځي غړي ډاکټر حامد زارعي حسین آبادی په وینا په خپلو وروستیو څېړنو کې د کمپوزیټونو لیګنوسلولوزي په چمتو کولو کې د ونو په غوڅ کړل شویو برخو پر کارونې تمرکز کړی دی. بایو کمپوزیټ د اوږدې کجورې یا د فایبرونو او استبرق ورخمو د یوې طبقې او د خرما د پاتې شویو برخو څخه کمپوزیټ له هغو محصولاتو څخه دی چې په دې وروستیو کې د تهران پوهنتون د علمي پلاوي د دې غړي لخوا د کمپوزیټونو لیګنوسلولوزي په برخه کې جوړ شوی دی. د دغه څېړونکي په وینا په ایران کې د 250,000 هکټاره د کجور یعنی خورما د کښت موجودیت ته په پام سره د کجورو د ونو د کلنۍ پرې کولو څخه د پاتې شویو اندازه دومره ده چې په پراخه پیمانه په صنعتي توګه کارول کیدلی شي. له بلې خوا د ایران د ځنګلونو پوښښ دا اړینوي چې د کمپوزیټونو لیګنوسلولوزي جوړولو لپاره د نباتاتو پاتې شویو څخه کار واخلي. د تهران پوهنتون د استاد په وینا د خرما د ونې له محور سره جوړ شوی کمپوزیټ د عامو لرګیو کمپوزیټونو په پرتله مساوي یا لوړ مقاومت لري. همدارنګه د خرما د ونې له پاڼو څخه استخراج شوي اوږده فایبرونه د پولیمری کمپوزیټونو په پیاوړتیا کې د شیشې فایبرونو په پرتله ډیر میخانیکي مقاومت ښیي. د دې ډول مقاومت لرونکي کمپوزیټ په چمتو کولو کې د خرما د ونې د پاڼو د اوږده فایبر سربیره د استبرق نبات ورخم هم کارول کیږي. د استبرق نبات د وچکالۍ په وړاندې هغه مقاومت لرونکي نبات دی چې د ایران په جنوب او جنوب ختیځ کې وده کوي او د پیوند یا قلم په ډول هم خپرېدلی شي. د سیمه ییزو طبیعي ظرفیتونو په کارولو کې نوښت چې صنعتي پراختیا د ایکولوژیکي شرایطو سره برابروي د تهران پوهنتون د طبیعي زیرمو په پوهنځي کې د اوسنۍ څېړنې اصلي موضوع ده.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د نوښتونه نومې لړۍ د نننۍ مطلب هم په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلی وي. نو موږ له هم اجازه راکړئ.
خاد او آباد اوسئ.
علی علی نارے وہم ملک کرنا بے گانا یما لال شما بل کړي وا هاغه مل دلي وا مرشد می په خلوت کې دمخ شما بل کړي وا هاغه مل دلي وا زپ دغه شما زپ دغه شما ستیشوي پروانه يم